ګران اوریدونکو کتونکو السلام علیکم. دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی دی. نن د جمعې ورځ د کال 2021 د جنوري د میاشتې 28 نیټه ده. په دې خبری خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان سینټ په بلوچستان او د خیبر پختونخوا سره یو ځای کړی شو. قبایلي ضلعو کې یو ځل بیا د ترهاګرۍ زیاتېدونکو پیښو غندنه کړې او ځینې سینیټرانو د ملک استخباراتي ادارو په کردار نیوکو کولو په وخت تور لګولی چې دغه ادارې د خلکو په اغوا کې لاس لري. بلخوا د پاکستان دوه لوی حکومت مخالف سیاسي پارټو په بهر ملکونو کې د ملکی اساسو معلومولو لپاره د حکومت لخوا د نړیوال کپنۍ براډ شیټ د پلټنو کمیټۍ د مشر په حیث د سپریم کورټ پخوانی جج عظمت سید شیخ ټاکنه رد کړې او د امریکې صدر جو بایدن د زیارت په ورځ د کرونا وایرس مخنیوي لپاره یو شمیر صدارتي فرمانونه لاسلیک کړي. دا په داسې وخت کې ده چې امریکا په ګرد نړۍ کې کرونا وایرس ډیر اغیزمنه کړې. دا مهم سرټکی وزو د رپورټونو په لور. دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دی. د پاکستان په سینټ کې په بلوچستان او د پښتونخوا په نوي قبایلي ضلعو کې یو ځل بیا د زیاتېدونکو ترهاګرۍ غندنه شوې ده او ځینو سینیټرانو د پاکستان استخباراتي ادارو په کردار نیوکې کړې دي او تور یې لګولی چې دا د ادارې د خلکو په اغوا او زورونو کې لاس لري. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان خان کاکړ د سینټ غونډې ته ویلي دي چې په قبایلي ضلعو او بلوچستان کې له تیرو دوو کلونو نه یو ځل بیا د خلکو د وجنې او اغوا پیښې زیاتې شوې دي. د حکومت پلوه بلوچستان عوامي ګوند سینیټر ښاغلي بابر دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې دا وخت د ګرد هیواد په مقابله په بلوچستان صوبه کې د امن او امان حالات ډیر زیات ښه دي. په دې اړه درته نور تفصیل د اسلام آباد څخه د ډیوا خبریال اورنګزیب خان وړاندې کوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ سینټ غونډې ته ویلي دي چې پخوانی قبایلي سیمو او بلوچستان کې تیرو دوو کلونو یو ځل بیا د خلکو قتل او اغوا پیښې زیاتې شوې دي او هر څوک چې د دې پر ضد آواز پورته کوي هغه پر ضد ادارې مقدمه جوړوي. سینیټر عثمان کاکړ د دې مثال د پښتون ژغورونې غورځنګ مشر او قومي اسمبلی غړی علي وزیر او ډاکټر سید عالم مسعود دا گرفتاری ورکړې دي. عثمان کاکړ وی چې بلوچستان او قبایلی سیمو کې یو ځل بیا د خلکو قتل پیل شوی دی. کوم خلک کاروبار کوي هغه اغوا کیږي او پیسو په بدل بیا ځان خلاصوي. دوی تور لګولې دي چې د کارونو لپاره استخباراتي دارو خپل شخصي ملیشیا جوړ کړې ده.
پر امر انټيليجنس ادارو نه پرایویټ ملیشیا جوړ پال رکھے اصل مسله وا په یی ہے.
سینیټر عثمان کاکړ وایي چې د استخباراتي ادارو خپل شخصي ملیشیا جوړه کړې ده او ماروای عدالت وژنې کوي. دوی دا هم وایي چې بلوچستان کې حکومتي ادارو پولیس اختیار په لاس کې اغست دي او د وخت پاکستان کې سیول مارشل لا حکومت روان دي. اورنګزیب نه تعلق لرونکي سینیټر اورنګزیب هم دغه شان تورونه لګولې دي او ویلي دي چې استخباراتي ادارې په ساده جامو کې د خلکو په کورونو چاپې وهي او خلک وژني او نه د معلومه چې کومه یو اداره د وژنو کې ککړ ده. سینیټر اورنګزیب وایي قبایلي سیمو کې یو ځل بیا ترهګري په ذاتې دوده خو کچرې دا ترهګري ذات شوه نو ګرد هیواد دپاره به خطر جوړیږي. سینیٹر اورنگزیب وی کچری قبائلی سیمو کے روان دا ترخگری ذات اشوانو پا گرد احواد بے آغیز وی. دا دی پا زواب حکومت پلاو بلوچستان عوامی گند سینیٹر کودا بابر ویناوا چی دا سینیٹ غڑی دا طول لگوی چی بلوچستان کی امن و امان حالات خراب دی خو پا حقیقت کی دی وقت طول و نزیاد امن پا بلوچستان صوبہ کی دی. بلوچستان او قبایلی سیمو کې امن او امن خراب حالاتو ترڅنګ بلوچستان نېشنل ګوند سینیټر جانزیب جمالدینی پاک اغوان پولو باندې تجارت ته در پیښ مسلې هم سینیټ غونډه کې پورته کړې دي او ویلي دي چې د پولو باندې پروت د زیات خلکو روزګار هم دغه تجارت سره تړلې دی. وړاندې حکومت د امن او امن په نامه د پولو باندې ازغن تار ولګولو چې له وجې یې تجارت سخت متاثره شو او اوس هر ورځ سنسه خبره باندې دا پول او تړي چې له وجې هم د پاکستان تاجران متاثره کیږي.
دیو سره اوسی.
دا وایس اف امریکا دیو ریډیو او ٹی وی دی. پاکستان د سن ایالت های کورټ د جبري یا په زوره بے درک کسانو د مقدمې د اوریدنې په محال یو ځل بیا د پولیسو په کارکردګۍ بے اطمینانی څرګنده کړې او ویلي دي چې که د پلټنو ګډ کمیټې د ورکو کسانو په موندلو کې پاتې راغله نو د جوړولو ګټه یا مطلب یې څه شو. د سن های کورټ دوه کسیز بینچ د اوریدنې په محال وویل له کلونو راهیسې کسان په جبري توګه بے درک دي چې نه خو موندلی شوي او نه یې په اړه څه معلومات مخې ته راغلي دي. په دې اړه درته نور تفصیل له اسلام آباد څخه د ډیوه خبریاله رابعه پیر وړاندې کوي.
د سند های کورټ دوه غړیزه بینچ د اورېدنې په محل وویل چې د کلونو راهیسې کسان بې درکه دي چې نه خو موندل شوي او نه یې په اړه څه معلومات مخې ته راغلي دي. د بې درکه کسانو د کورنیو تر مخه په دې اړه د پلټنو دپاره شاوخوا اووه کمیټې جوړې کړل شوي خو د دوی د خپلوانو په اړه څه معلومات نه دي ترلاسه شوي. سند های کورټ د بې درکه کسانو کمیټې مشر د اسبابو سره عدالت ته رابللی او ویلي کچرې د پلټنو ګډه کمیټې دغه کسان میندلو کې پاتې راغلي نو دې فائده څه ده. عدالت کمی پلټونکو ادارې اف ای ای ته هم دغه کسانو د سفر په اړه رپورټ ورکولو حکم ورکړی دی. د بې درکه کسانو د کورنیو د پاره کارکونکو د بشري حقوقو کارمند امنه مسعود جنجوی وایي په زرګونو خلک بې درکه سوي دي.
محتاط اندازے کے مطابق یہ کوئی 7-8 ہزار لوگ ہیں جو جن کو کہ اس ظلم سے گزارا گیا. کمیشن جو ہے وہ ہیئرنگز کر رہی ہے مگر یہ کہ ان کی جو ہے بہت خفیہ رکھی جاتی ہیں چیزیں.
گڈ پلیٹوں کی کمیشن لا اڑخا اوریدنی کیجی او د بیدرکہ کسانو د پارا جوڑ کر سوی د پلیٹونو دغه کمیشن کی پلیٹنی پٹی ساتل کیجی او د حکومت دریز خپل کڑے دیم چې له سبب د بیدرکہ کسانو کورنی پرے باور نلری او مشتا یو ناکامه کمیشن ګرځو. تیر ورځ اسلام آباد های کورټ کې هم جسټس محسن اختر کیانی 15 کلو راهیسې بې درکه کس عمر عبدالله د مندلو په اړه اورېدنې په محل وویل چې اسلام آباد کشنی ښار دی خو هر ورځ د 4 څخه 5 کسان پکې بې درکه کیږي. دوی ویل د عدالتونو په شمول ټولې ادارې په دې اړه جواب دی دي. څوک چې کار نسی کولی هغه د چوکۍ ساتلو اهل هم نه دي. جسټس اختر کیانی تر مخه کچري یو کس تراګر هم وینو په کار دی عدالتونو ته وړاندې کړل سی او پرې مقدمه وچلول سی. عدالت هغه پریکړه هم وځنډوله چې پکې بے درکه کسانو موندلو کې پاتې راغلي پر پخوانی حکومتي مشرانو تر 1 لک روپو پورې جرمانه لګول سوی و. خو د دې سره بے درکۍ د اسبابو په اړه د کورنیو چارو او د دفاع سکتر مارچ کې عدالت ته رابلل سوی دي. اسلام آباد های کورټ کال 2018 کې د اسلام آباد څخه بے درکه سوی د انفارمیشن ټیکنالوژي کارمند ساجد محمود ته بے درکۍ په مقدمه کې د دفاع وزارت پخوانی سکتر لیفټیننټ جنرال ریټایرډ زمیر الحسن شاه د هغه وخت اسلام آباد کمشنر ذوالفقار حیدر د پولیسو مشر خالد خان خټک په شمول پر نورو چارواکو یو لک روپۍ جرمانه لګولې و. په پاکستان کې په زور د خلکو د بې درکۍ معاملې ډیره سنجیده ده. دغه کسانو کورنۍ دعوی لري چې د دوی خپلوان د امنیتي ادارو لاړخه په زور نیول کیږي تښتول کیږي او بیا عدالتونو ته هم نه وړاندې کیږي. د بشري حقوقو تنظیمونو څو ځله پر دغه معاملې غږ را برسېره کړی او د حکومت څخه د بې درکه کسانو کورنیو ته انصاف ورکولو غوښتنه هم کړې. اسلام آباد های کورټ کال 2018 جولای کې ویلي وو د نامعلومه ځایونو څخه عام وګړو بې درکه کولو او تښتولو کې ککړ کسانو وضعیت د تراګرۍ د مخنیوي مقدمه چلول کېدی سي. رابعه پیر وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ٹی وی دی. پاکستان خپل ټیلی کمیونیکیشن ادارې ته امر کړی چې د امریکا څخه چلیدونکي ویب پاڼه چې د احمدی لګکیو د عقیدې پروپاګاندا کوي دا دی وتړلې شي ځکه چې په دې ویب پاڼه د مذهب د سپکاوي د موادو خپرولو تور دی. ای پی خبری ادارې ویلي دا خبره د ویب پاڼې یو چلوونکي حارث ظفر کړي چې 13 میاشت د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټۍ لخوا هغه او د هغه امریکایي ملګری امجد محمود خان ته قانوني نوټس ترلاسه شوی او ورته ویل شوی چې د ټرو اسلام ډاټ کام په نوم ویب پاڼه وتړي. په دې اړه درته نور تفصیل شعیب زاده وړاندې کوي.
د اسوسییټډ پریس خبری ادارې د یو خبر تر مخه پاکستان خپل ټیلی کمیونیکیشن ادارې ته امر کړی چې د امریکانا د احمدی لګکیو چلیدونکي یو پانه دی وتړي، ځکه چې په دغه پانه د مذهب د سپکاوي د موادو خپرولو تور دی. اسوسییټډ پریس خبری ادارې دغه خبره د پانه یو چلوونکي حارث سفر لخوا کړی. نوموړي ویلي چې تیره میاشت د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي لخوا هغه او د هغه امریکایي ملګري امجد محمود تا قانونی نوټس ترلاسه شوی او ورته ویل شوی چې د ټرو اسلام ډاٹ کام په نوم ویبپاڼه دی وتړي. ظفر ویلي دوی د امریکا نه دغه ویبپاڼه چلی او د پاکستان دغه اقدام ته د ازادۍ اظهار او مذهبي ازادۍ پر ضد ګام ویلي دي. د پاکستان لخوا د احمدی لګکیو دغه ویبپاڼه د تړلو خبره په داسې وخت راغلی چې د دسمبر په میاشت کې امریکا په پاکستان، سعودي عربستان او چین ترڅنګ په یو شمېر نورو هیوادونو کې د مذهبي لګکیو دپاره حالات د تشویش وړ بللي او ویلي چې په دغه هیوادونو کې په منظمه توګه د مذهبي ازادیو سرغړونې کیږي. پاکستان بیا د امریکا دغه ګام د ځمکنیو حقایقو پر ضد بللی او وروسته امریکا ویلي چې پاکستان ته صدارتي استثناء ورکوي او بندیزونه یې معاف کوي. ظفر علي ویلي په ویبپاڼه یې ټول مواد د امریکا او په امریکا کې د فعالیتونو سره تړاو لري. د پاکستان پاړه پکې هیڅ نشتا. اسوسییټډ پریس ویلي د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټۍ د ظفر او محمود خان سرګندونو ته کم ځواب نه دی ویلی. د خبری ادارې تر مخه ظفر چې د امریکا په اوریګن کې میشته او په پاکستان کې خپلوان لري د ایمیل د لارې اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د مذهب د سپکاوي د قانون لاندې ورته پاکستان ګواښ کړی او د 3.1 میلیون ډالرو د جرمانې خبرداری ورته ورکړی چې مقدمه پر درج کړي د کومې سزا چې مرګ ده. د بشري حقوقو نړیوالې ادارې په پاکستان کې ځای تنظیمونه وایي چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون زیاتره د مذهبي لګکیو پر ضد او شخصي دشمنو د پاره کارول کیږي. د اسوسییټډ پریس تر مخه ظفر او خان ته په قانوني نوټس کې ویل شوی چې دوی د پاکستان د هغه قانون سرغړونه کړې چې احمدیان د دین منع کوي چې دوی د خپلې عقیدې تبلیغ نشي کولای. د اسوسییټډ پریس تر مخه ظفر ویلي هغه او خان په امریکا کې زیږیدلي، داسې نه ده چې د پاکستان نه تښتېدلی دي، خو دوی په پاکستان او په نړیواله کچه د احمدیانو سره لاس کوي. په پاکستان کې او په نړیواله کچه د رای د ازادۍ د پاره کارکوونکي او د خبریالانو د تحفظ ادارې هم په پاکستان کې د فکر د اظهار په صورتحال اندېښنې څرګند کړي. فعالان وایي په پاکستان کې په مطبوعاتو او په سوشل میډیا هم قدغنونه زیات شوي او په هیواد کې داسې نوي قانونونه پر ځای کړي شوي دي چې له امله یې د رای ازادي محدوده شوې ده. خو پاکستانی حکومتي مامورین بیا بیا وایي په هیواد کې د اظهار په ازادۍ هیڅ بندیز نشته.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د خبره خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچی تاسو مهم بوله
د امریکای کې د خپل کار شروع کو او اوسه ودا
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA.
دا وایس اف امریکا دیو ریډیو او ټی وی دی. د پاکستان د سپریم کورټ بار یا د وکیلانو د اتحادیه مشر عبداللطیف افریدی ډیوه ته ویلي چې براډ شیټ خو په خپل یو لانجمنه معامله ده او بیا یو داسې کس ته هغه مشر کول چې هغه په خپل د نیب وکیل پاتې شوی وي، نو دا خو بیا به تحقیقات بې پلوونه وي. خغلی زیاته کړي چې خلک او وکیلان به دوی کله هم داسې کېدو ته پرې نږدي. په دې اړه درته نور تفصیل د سیمینار ډیوا خبریال احسان محمد خان وړاندې کوي.
د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسییشن صدر عبداللطیف افریدی په وینا عظمت سید شیخ خپل د قومي احتساب بیرو وکیل هم په هغه موده کې پاتې شوی کله چې دغه ادارې او د براډشیټ ترمنځ لانجه راوچته شوی. نوموړي په وینا دغه د پلټنو سرته کولو لپاره جوړه شوې کمیټه د پلټنو وړاندې خپل لانجمنه ګرځېدلې او په داسې کې ک سه هم پلټنې وکړي نو باور به پرې نه وي.
ګرانه ته اعتراضونه شروع شي نو په اخر کې که هغه هر څنګه شي نو خل به هغه نه مني او خل به هغه په هغې باندې دغه ګوته نیسي چې په دغه وخت کې مشرف و په دغه وخت کې عظمت سعید و
د براډشیپ په نوم د انګلستان دغه شرکت چې په کال 2000 کې پاکستانی حکومت ورته د پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف په شمول د ځنې نورو سیاستمدارانو د پټ دولت معلومولو کار سپارلی وو، او بیا دغه اداره یعنی براډشیپ د پاکستانی حکومت په ذمه د خپلو پیسو د غوښتلو دپاره انګلستان کې یو ځایي عدالت کې قضیه روانه کړې وه، چې دغه قضیه بیا د براډشیپ شرکت وګټله او د عدالت په امر پاکستانی سفارت بیا براډشیپ ته نږدې یو کم 1.5 میلیون ډالر ورکړي دي. د براډشیپ شرکت مشر کاوه موسوی له خوا چې په نږدېو کې د پاکستان قومي احتساب ادارې په هکله لنجمنې ویناګانې مخې ته راغلي دي. د براډشیپ او پاکستانی حکومت ترمنځ چې د پلټنو دپاره دغه لوزنامه د پخوانی ډکټیټر جنرال پرویز مشرف واکمنۍ په دور کې کال 2000 کې ترسره شوې وه، او هم په دغه وخت سید شیخ د قومي احتساب ادارې د وکیل په حیث ذمہواری ترسره کولې. د پېښور های کورټ وکیل سردار احمد یوسف زئی وای د حکومت لخوا دغه درې کسیزې کمیټې په جوړېدو قانوني او آئینی توګه ډېرې پوښتنې راوچتې شوې دي، او په داسې کې قانوني ماهران دغه کمیټې لنجمنه ګرځوي، ځکه چې د کمیټې مشر خپل هم د هغه لانجې برخه پاتې دي د کومې لانجې د پلټنو د پاره چې دا کمیټې جوړه شوی.
دا د دې سره سره په دې وخت کې چې د حکومتي کمګوند دی عمران خان دا چې کوم شوکت خان هم اسپتال دی پای کې دی د بورډ اف گورنر ممبر هم دی، نو دا چې یو ډېر لوی انکوایري د براکشیټ چې هغه د پاکستان د سیاست او ادارو د مخونو نه ډېر شیزونه لرکړي دي. د هغې دپاره په کار دا ده قانوني نظر دا دی چې د سپریم کورټ د یو سیٹنگ جج په مشرۍ کې دی دا انکوائری وشي، او د داسې ججانو چې الریډي د دې حصه جوړ شوې ده چې داغه د دې پلټنو مشرکۍ، نو دا په دې پلټنو باندې د پلټنو د مخ کې یو ډېر لوی بدنومادار دی.
پخوانی قاضي عظمت سعید شیخ چې کال 2004 کې د لاهور د اعلی محکمې عارضي توګه قاضي، او بیا 2015 کال کې مستقل قاضي وټاکل شو، او وروسته 2011 کال کې د لاهور د اعلی محکمې مشر قاضي جوړ کړی شو. د اطلاعات وفاقی وزیر شبلی فراز په وینا عظمت سعید شیخ د تجارتی او کاروباری قانون یو پوه او غوره وکیل پاتې دی، نو ځکه د دغه کمیټه مشر په حیث د دغه لانجې تر ویخه ورسی. شبلی فراز په وینا د عظمت سعید شیخ د حکومت لخوا ټاکلو پریکړه په اتفاق سره شوې ده، او د کمیټه نور غړي به 28 جنوري لا وټاکل شي. حکومتي دریس تر مخه عظمت سعید شیخ به د خپلې تجربې او پوهې په د دغه لانجې پلټنې په خودلی وخت یعنی 15 ورځو کې دننه سرته ورسوي. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی دی. په داسې حال کې چې په ګرد نړۍ کې د کرونا وایرس له وجې 90 میلیونه خلک ناروغه شوي، چې پکې 3.6 میلیونه یوازې په امریکا کې دي. د امریکا صدر جو بایډن د زیارت په ورځ ټول ورځ په خپل دفتر کې تیر کړه چې د کرونا وبا د مخنیوي په لړ کې یو شمیر اجرایی فرمانونه لاسلیک کړي. په دې اړه درته نور تفصیل د ډیوا همکار منزه شهید وړاندې کوي.
د امریکای ولسمشر جو بایډن په خپل لومړی کاري ورځ پنځشنبه د کرونا وایرس د کنټرولولو په لړ کې یو شمیر اجرایوي امرونه لاسلیک کړل. کورونا وایرس په نړۍ کې تر ټولو زیات شمیر خلک په امریکا کې ناروغه کړي، چې شمیر یې 3.6 میلیونه ته رسیږي. له دغو لاسلیک کړی شوو امرونه څخه یو د سیرنج د تولید زیاتولو په اړه دی چې د کورونا وایرس د واکسین پر مهال روغتیایي کارکوونکي کولای شي پاتې ډوز له وایلونو څخه راوباسي، او هغه هم واکسین اخیستونکو ته وکاروي. د پندېمیک ټیسټینګ بورډ جوړول هم د دغو اجرایوي امرونو په ترڅ کې رامنځته شو. نوی بورډ به په هیواد کې د کورونا ټیسټونه زیاتوي چې امریکایان پرته له ډېره ځنډه په سمدستي توګه وتواني کې ټیسټ وکړي. یو بل امر یې په عامه ترانسپورټ کارولو، ایرپورټونو او تیارو کې د سفر پر مهال د ماسک اغوستل اړین ګرځولی دی. ماسک د وایرس د لا ډیر خورېدو مخه نیسي. د بایدن په لومړۍ ورځ په نورو خبرونو کې دا هم مخې ته راغلی دی چې د هیواد مخکینۍ ساري ناروغیو د څېړنې د انسټیټیوټ مشر ډاکټر فوسشي وایي چې امریکا به بېوزلو هیوادونو ته د کورونا وایرس ضد واکسین د برابرولو لپاره په نړیوال نوښت کې ګډون کوي. د کووېډ 19 ابزارو ته د لاسرسي چټکول هغه پروګرام دی چې د روغتیا د نړیوال سازمان په نوښت د واکسین پراختیا، تولید او مساوي ویش لپاره جوړ شوی دی. د دغه پروګرام هدف د بېوزلو هیوادونو لپاره د روان میلادي کال تر پایه د کورونا وایرس د 1.8 میلیارد دوز واکسین برابرول او انتقال او دغو هیوادونو ته د 215 میلیونه کسانو د درملنې د زمینی او کورونا وایرس د 500 میلیونو ماینو برابرول شامل دي. لدې د مخه د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ حکومت ویلی و چې په دغه نړیوال نوښت کې ګډون نه کوي ځکه چې د روغتیا نړیوال سازمان په کې رهبری کوونکې رول لري. ښاغلی ټرمپ د کورونا وبا په مدیریت کې د روغتیا د نړیوال سازمان په کړنو باندې انتقاد درلود او د تیر کال په جولای میاشت کې له دغه سازمان سره د امریکا اړیکې وشلولې. ښاغلی فوچی وویل چې د امریکا د روغتیا د نړیوال سازمان پر وړاندې مالی ژمنې ترسره کوي او خپلو پخوانیو ژمنو ته وفاداره پاتې کیږي. بل لور ته چین کې د کورونا وایرس د زیاتېدو سره سټاک مارکیټونه هم غورځېدلي دي. په شانګهای کې انډکس 0.4 ته راټیټ شوی، په لندن کې 0.5، په فرانکفورت کې هم 0.5 او په فرانسې کې 0.6 ته راغورځېدلی دی.
پاکستان، افغانستان، د کووېډ 19
بندیز دی، په کاروبارونو بند دي،
کورونا وایرس
د امریکان لپاره
ماسکونه لګولي دي، خلکو خپل حفاظت کړی دی.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی دی. په داسې حال کې چې کرونا وبا ټوله نړۍ اخیستمن کړې او اوس د ویکسینو ورکولو مرحله شروع شوې، د امریکای صدر ویلی دا د جنگی حالاتو کار دی. زنن دا صدارتی فرمان جاری کوم چې ټولې وفاقي ادارې او شخصي شرکتونه کارونه تند کړي چې خلک خوندي وساتل شي، ویکسین ورکړل شي او زموږ د ټولو خلکو خیال وساتل شي. خاغلی ویلی دا د نړۍ او د صحت د نړۍ د صحت او د ډبلیو ایچ او لپاره یو خبرز ده. د کرونا وبا نړیوال حال درته وړاندې کوي د ډیوا همکار شعیب زاده.
په امریکا کې د کورونا وایرس د لاسه د 3,15,000 کسانو د مرګ وروسته د زیارت یا پنځمه په ورځ صدر جو بایدن د وبا د مقابلې خپل پلان اعلان کړی.
زمون قامی ستراتیجی هر اړخی زده، دا په سیاست نه په ساينس ولاړه ده چې په رښتیا او اساس لري، په انکار نه او دا تفصیلی ده.
د دغه تګلارې لاندې ماسکونه لازمی کول، ټیسټونه زیاتول، د سکولونو خلاصولو او د مهمو کارکونکو خوندیتوب هم شامل دي.
دا د جنگی حالاتو کار دي. زنن دا صدارتی فرمان جاری کوم چې ټولې وفاقي ادارې او شخصي شرکتونه کارونه تند کړي چې خلک خوندي وساتل شي، ویکسین ورکړل شي او زموږ د ټولو خلکو خیال وساتل شي.
سره د امریکا د صحت نړیوالې ټولنې سره بیا اړیکې جوړوي. د وایټ هاوس د صحت ستر سلاکار ډاکټر انتونی فاوچی تیر ورځ اعلان کړی چې امریکا د کورونا وبا مخنیوي په هڅو کې د صحت نړیوالې ادارې سره په مرستو کې بیا شاملېږي.
To join COVAX and support the ACT Accelerator.
امریکا په کوویکس ډال کې بیا شاملېږي چې د کورونا وایرس پر ضد په ویکسین جوړولو کې کومک وکړي.
کوویکس د دوه نوي هیوادونو د ویکسینو یو ګډه پروژه ده چې په خوانی صدر ډانلډ ټرمپ ترې امریکا وستلې وه او تر ټولو مخکې د امریکا د ویکسینو ستراتیژي اعلان کړې وه. د صدر ټرمپ په دغه تګلاره سخت نیوکې شوې وې او ویل کېدل چې وایرس پولې نه پیژني. د بای پارټیزن پالیسۍ سنټر مشر سلاکار ډاکټر آنند پاریش وایي په اخره کې به زموږ ائتلافیانو او نورو هیوادونو لپاره او زموږ د قومي سلامتیا او اقتصادي مفاداتو لپاره دا خبره مهمه وي چې موږ د زیاتو هیوادونو مرستې وکړو. د پخواني صدر ډانلډ ټرمپ د رخصتېدو سره سم د ډبلیو ایچ او سره د مرستو بیا پیلولو اعلان وشو. صدر ټرمپ کورونا وبا ته د ډبلیو ایچ او په ځواب سخت نیوکې کولې.
This is a good day for WHO.
دا د نړیوال صحت او WHO لپاره یو شاورت ده.
تر اوسه پورې په امریکا کې 10 میلیونه خلکو ته ویکسین ورکړل شوی. د نوی صدر جو بایدن انتظامیه په خپل لومړی سل ورځو کې 100 میلیونه امریکایانو ته د ویکسین ورکولو هدف یې خو دی.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی دی. په 6 جنوري باندې د امریکا نوی صدر جو بایدن د صدارت سوګند پورته کړی. هغې ته نړیوال غبرګون څه دی یا نړیوالو مشرانو د هغې په اړه څه ویلي دي دا ټول راغونډ کړي دي د ډیوا همکارې مهوش جلیل په دې رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوو.
لکه څنګه چې ځینې هیوادونو د کووډ 19 په ضد ویکسینونه ورکول شروع کړي دي، د صحت نړیوال تنظیم خبرداري کړې دي چې د ویکسین مساوي ویش امکانات د جدي خطر سره مخ دي. د ډبلیو ایچ او ډایرکټر جنرال ټیډروس ګبریوسس وایي
39 میلیون ډوزز اف
د کورونا وایرس پر ضد ویکسینو یو کم 30 میلیونه خوراکونه ایوازې په یو کم 50 مالدار هیوادونو کې ورکول شوې دي او ایوازې 15 خوراکونه غریب هیوادونو کې ورکړل شوې دي. 15 میلیونه یا 15 زره نه، ایوازې 15 خوراکونه.
داونه په جنیوا کې د سالانه غونډې په محل وینا په وخت غلی ټیډروس ویلي چې دا سمنه ده چې په مخ کې تللې هوادونو کې ځوانان او صحتمن بالغانو ته د غریب هوادونو په وځ دخل کو په مقابله کې مخ کې د کووېډ 19 ویکسین ملاويږي.
Not only does this me first approach
تر ټولو لومړی زه دا فکر بعد نړی بے وزله او د خطر سره مخامخ خلق د نور خطر سره مخ کړي دا ځان له هم ماته ورکول دي. د دې کار سره به دا وبا نور هم وغځيږي. زمونږ تکلیف په ډیریږي په کار دا د وایرس ترڅنګ انساني او اقتصادي مشکلات هم کنټرول شي.
د جان هاپکینز په هنتونه تر لاسه شوی شمیرو تر مخه په نړی کې د کورونا کیسونو شمیره د 6.9 میلیونه نه سیوا شوې ده او امریکا، هندوستان، برازیل، روس او برتانیا 15 تر ټولو زیات اغیزمنه هیوادونه دي. که څه هم ځینې هیوادونه د 13 دسمبر میاشتې راهیسې خپلو خلکو ته ویکسین ورکول شروع کړي، خو د افریقا د صحت چارواکي وایي دا ممکن دي چې د دوی ولسته لومړی ویکسین ترلاسه کولو کې د اونیو یا د میاشتو وخت ولګي. د 1.5 لک کیسونو او د 14.5 سوا څخه ډیر مرګونو سره د نایجیریا ډاکټر اولو واجوب اوریګو وایي چې کې سونه هر ورځ ډیریږي او هغه او ملګری یې ځان ډیر بے وسه محسوسوي.
The cases will continue to rise if we don't have
د وبا خوریدو مخنیوي لپاره مصوبه نکړل ناروغان به زیاتیږي او موږ به ترې ویکسین هم خلاص نکی، چې مطلب د کارونو فشار، ذهني فشار، په وسایلو به فشار زیات شي.
د امریکا نوی صدر جو بایدن ویلی هم په دې اونۍ کې به هغه د صحت نړیوال تنظیم څخه د امریکا د وتلو فیصله بیرته وګرځوي او د امریکا کې د ساري ناروغیو وتلې ډاکټر انتونی فاسی به دا اونۍ د ډبلیو ایچ او اجرایی بورډ غونډې ته واستوي چې د کووېډ 19 پر ضد پلان جوړولو کې مرسته وکړي.
پاکستان، افغانستان، د کووېډ 19
بندیز دی په کاروبارونو بند دی
کرونا وایرس
د امریکان د فارا
ماسکونه لګولې دي خلکو خپل حفاظت کړی دی
چې وسره اوسه د ټویټر دلارې د فیسبوک دلارې
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی دی. زموږ سره بل رپورټ د امریکا او د پاکستان د تعلقاتو په اړه دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي د هغه هیواد د امریکا د نوي حکومت سره د پراخو رابطو او تعلقاتو تمه لري او غواړي چې د بایدن انتظامیه افغان عمل پر مخ بوزي او د دغه جنگ ځپلي هیواد نه خپل ځواکونه وباسي. دا خبري خاغلی قریشی تیر ورځ د الجزیره ټی وی چینل سره یو مارکه کې کړي. هغه ویل د بایدن انتظامی له دا خبره احساسول پکار دي چې په افغانستان کې د راغلي فرصت نه ګټه پورته کړي او چې کوم امن عمل پیل کړی شوی دی هغه پر شا بونزي. په دې اړه د نور تفصیل د استانبول نه د ډیوا خبريال ارشد حسین وړاندې کوي.
د الجزیره ټی وی چینل سره یو مرکه کې د باندینو چارو وزیر شاه محمود قریشی وینا وا زما په اند د بایدن انتظامی له دا خبره احساسول پکار دي چې په افغانستان کې د راغلي فرصت نه ګټه پورته کړي او چې کوم امن عمل پیل کړی شوی هغه پر شا بونزي. هغه وایي د افغانستان د سولې عمل پر مخ بوتلل پکار دي ځکه چې په افغانستان کې موږ د یوې اوږدې مودې نه پس په سم اړخ روان شوي یو. د شل کلنې جګړې نه پس د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د دوها په سرخار قطر کې خبرې روانې دي خو په دغه خبرو کې لا کوم په زړه پورې پرمختګ نه دی شوی. په تیره سموده کې د افغانستان دننه د تشدد کچه هم سیوا شوې ده او افغان دولت د دې پړه په طالبانو ورچوي. پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ او د بین الافغاني مذاکراتو په پیل کولو کې د سهولت کار کردار لوبولې او اوس د امریکا غواړي چې د طالبانو سره په کړي تړون کلک ودرېږي. د امریکا پخوانی صدر ډونالډ ټرمپ تیر کال د فروری میاشت کې د طالبانو سره په شوې لوزنامه کې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وښکلو لوس کړي وو او اوس په داسې حال کې چې د بایدن انتظامی واک تر لاسه کړي نږدې 2500 امریکایي سرتیری اوس هم په افغانستان کې موجود دي. قریشی وايي موږ ځکه فکرمند یو چې په افغانستان کې د تشدد سیوا کېدونکې کچا د خبرو او امن چاپیریال ته نقصان رسولی شي. د پاکستان د فوج پخوانی جرنل لیفټیننټ جرنل ریټایر تلت مسعود دی وسره خبرو کې وايي تمه ده چې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د انخلا په باب لبه د بایدن انتظامی زمیاد د پخوانی صدر ډونالډ ټرمپ پالیسی جاری اوساتی خو زیاتوی ک دغلته د تشدد کچه هم داسې په بره روانوي نو بیا کې دې شي چې د زواکونو د وخلو عمل تر څه وخت تا وزندول شي.
پاکستان پر تو دباو رہے گا کہ پاکستان جو ہے طالبان کو کے اوپر زور ڈالے کہ وہ پر امن طریقے سے معاملات کو حل کریں اور کوئی حل نکالے ہیں افغانستان کا اور بات چیت کا سلسلہ جو ہے اس کو آگے بڑھایا جائے.
ہغوائی پہ طالبانو باندے با پا امننا کتوگا دا کشالی دا ہواری لپارا پا پاکستان فشار برقرار وی او پاکستان ہم دا حسکوی چی دا سل روان عمل کامیاب شی. قریشی وائی پاکستان پا دے لڑکے دیر مرست کلی دی خوزیاتوی دا سی بحرنی اناسر شتا چی دا پورا من مستحکم او سوکال افغانستان پا بابل دا پاکستان دا تصور سرا اتفاق نلری. ہغوائی پا افغانستان کې امن راوستل د ټولو شریکه ذمہواری ده خو اخیری ذمہواری د افغانستان د مشرانو په وګو راځي ولې چې افغانستان د هغوی هیواد دی او د خپل راتلونکي فیصله به هم افغانان په خپل خوخه کوي. د نړیوال چارو سیلانکار ډاکټر سرفراز خان وایس اف امریکا ډیوا ته وایي په داسې حال کې چې د پاکستان په پخوانی قبایلی سیمو کې تر هغه ډلې یو ځل بیا راغونډيږي نو ورسره په افغانستان کې هم د تشدد کچه سیوا کیږي او ویني چې په افغانستان کې مخ په زیاتیدونکو تشدد پاکستان وزل بیا د فشار لاندې راوستي شي.
نو هغه ډیر زیات خصوصي سره په پاکستان او افغانستان صورتحال او دلته څه کیسه مدني ته فری دي او څوک چا سره ملګرتیا کوي څوک تر هغه خلاف دی او څوک متصاف دی دې باندې هغه ډیر زیات پوهه دي.
سیلونکو وايي د بایدن انتظامیه باندې یوازې د امریکا د اوګد افغان جنگ د خاتمې د مسلې سره مخ وي بلکې په اټمي وسله سنبال د پاکستان سره به هم د اړیکو خ کولو جاج اخلي چې د تیر صدر ډونالډ ټرمپ په واکمنۍ کې بيخي لاندې راغلي وي. قریشی وايي د امریکا نوې انتظامیه او پاکستان ډیر شریک مفادات لري او په دغه بنیاد د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا نورې هم خکې دي شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی دی. د خیبر پختونخوا کې د خزو ترقی او خیر خیګړې لپاره کار کوونکی وزیر هشام انعام الله خان ویلي د کورنۍ تشدد مخنیوي د غنوي قانون د لاندې د خزو د تحفظ لپاره تجویز شوی کمیټې به په ضلعو کې په یوه میاشت کې دننه جوړ شي او د دغه کمیټو د غړو د نمونو اعلامیه به هم ډیره زر جاری شي. په دې اړه درته نور تفصیل د ډیوا خبریاله سادیا قاسم شاوړاندې کوي.
خیبر پختونخوا کې د خزو د ترقی او خیر خیګړې لپاره کار کوونکی وزیر هشام انعام الله ویلي د کورنۍ تشدد مخنیوي د غنوي قانون د لاندې د خزو د تحفظ لپاره تجویز شوی کمیټه به په ضلعو کې په یو میاشت کې دننه جوړ شي او د دغه کمیټو د غړو د نومونو اعلامیه به هم ډیر زر جاری شي. دغه کمیټو کې د مدني ټولنې غړي هم شامل دي. هشام انعام الله ویلي دغه کمیټو کې به د تشدد ښکار خزي خپل شکایت راوړل شي او دا کمیټه به د حکومت د دغه خزي او د عدالت ترمنځ د پل رول لوبوي.
پروٹیکشن کمیٹی وی سے کمبا دے کمپلیننٹ تا ہر قسم اسسٹنس ہم ورکئی لیگل اسسٹنس ہم ورکئی میڈیکل اسسٹنس ہم ورکئی فائنینشل اسسٹنس ہم ورکئی.
صوبائی وزیر وی وی دیوتا اوائل دی ایکٹ لاندی پشپی تورزو کے بعد کورنی تشدد مقدمو فیصلی کی گی.
د دوی اپیل با زمونږ به یو ډیسټریکټ پټیشن به دایر کیږي ډیسټریکټ سیشن جج سره او ویدن 60 ډیز به پاغه باندې کاروایی کیږي او چې کم کمپلینی وي چې د چا خلاف کیس دایر شوی یا هغه ته به سزا ملاویږي ویدن 60 ډیز که یو ځل پہ پروف شو او هغه سزا کم از کم یو کال نواله تر 500 کالو پورې کېدای شي او هر قسم فاین.
صوبائی وزیر هشام انعام الله دا هم ویلي دا قانون پاس کولو کریډیټ د صوبائی وزیر اعلی محمود خان ته ځي. خو د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي او قانون پوهان وایي دوی سلس کال د کورنۍ تشدد مخنیوي لپاره تجویز شوی قانون عملي کېدو انتظار کړی دی. مهوش محب کاکا خیل چې په خبر های کورټ کې داسې قسمه د کورنۍ تشدد مقدمه هم اخلي وایي تیر نه لسو کالو کې ډیر خزي داسې راغلي چې هغه کورونه کې وهلي ټکولې شوی خو پولیس هم دا غیر رپورت نه دش کولو ځکه چې دا قانون نو. خو مهوش محب کاکا خیل وایي اوس د دې قانون راتلو نه پس پکار ده په ضلعو کې زر تر زره دغه حفاظتي کمیټه جوړ شي او د دې قانون نور ضوابط هم زر تر زره جوړ شي چې دا قانون عملي شي او د کورنۍ تشدد ښکار خزو ته د دې قانون څخه فائدہ ورسی.
دې سره سره د دې رولز او بزنس هم په کار دي چې په وخت باندې جوړ شي. بیا دا هم ډیسایډ کول ضروری دي چې دا کیسونه به کوم عدالت تنظیم. موږ سره جنډر بیس وایلنس کورٹس جوړ شوی دي. آیا دا معاملات به جنډر بیس وایلنس کورٹس تنظیم چې څنګه د ریپ مسلې التزی د اونر کلینګ مسلې التزی او کونه دې د بار به یو بیل کورٹ چې کوم دی هغه جوړیږي.
مهوش محب کاکا خیل دا هم وایي په کار ده د دې قانون په حق لا ځوان کل خزو او خصوصا پولیس کې پوها خورول پکار دی چې پولیس هم په دې قانون پوه شي او اوس داسې تشدد ښکار خزو مقدمه په تانو کې درج کوي
او دا چې کوم دی نو د دې ظلم اوس پکار دا جدا رپورت شي ځکه چې اوس په اوره بدان نه رپورت کیده. نو ټول نمخ کې دې معنی پولیس سنسټایز کولو ضرورت دی. بیا دا رولز او بزنس جوړول او دا لا امپلیمنٹ کولو ډیر هم اشد ضرورت دی چې دې باندې اوس دا امپلیمنٹ شي.
د نورو صوبو په مقابله کې خیبر پختونخوا تلتولنا اخیرا د کورنۍ تشدد مخنیوي لپاره دغه قانون پاس کړي خو د خزو د حقونو لپاره کارکونکي وايي پکا دا اوس زر تر زره دا قانون عملی شي او عام خلک او خصوصا پولیس په دې قانون باندې پوه کړی شي چې اوس د کورنۍ تشدد ښکار خزه یو تانی تزي نو د هغې شکایت اوریدل کیږي او د داسې کس پر ضد مقدمه هم درج کیږي. سادیه کاظم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د خبری خبرونه لا دوام لري. موږ سره بل رپورت د پېښور یونیورسيټي په اړه باندې دی. د خبر پښتونخوا تر ټولو لوی پېښور پوهنتون د مالی بحران له امله په روان میاشت کې د پوهنتون ملازمینو ته د نورو مراتو پرته یوازې بنیادی تنخواه ورکولو په اړه اعلامیه جاری کړې ده. د پوهنتون چارواکي وایي چې روان کال د پوهنتون مالی خساره یا شارټفال به خواوشا یو بلین ته ورسی او انتظامیه توان نه لري چې پورا تنخواګانی ورکړي. نور تفصیل درته د پیښور نه د ډیوا خبريال عبدالرزاق وړاندې کوي.
د پیښور پوهنتون رجسٹرار پروفیسر ډاکټر یورید احسن ضیا ویډیو ته ویل چې د پوهنتون سره د فنډز پیدا کولو وسایل کم او د تنخواګانو او پینشن په مت کې خرچي سیوا دي، ځکه د مالی بحران لوجي ملازمینو ته د مراتو یا الاونسز نه بغیر تنخواه ورکولو اعلامیه جاری کړې شوې ده.
زمونږ چې لاس فینانشل ایئر کلوز شوی دی نو هغه کې تقریبا 342 ملیون زمونږ شارټفال دی، او زه دې کال لپاره زمونږ استیمیټډ شارټفال چې دی هغه 1 بلین دی تقریبا. حکومت چې کم پورې زه پورې تاسو خبرو کو نو 250 ملیون چې دی پروینشل ګورنمنت چې دی موږ سره اګری شوی او پرووایډ کولو لپاره هغه 150 ملیون یونیورسيټي ته ریسیو شوی دی. نوټیفیکیشن چې دی کوم دی هغه خو صرف ټیچرز باره کې نه دی، هغه ټول امپلایز باره کې. ټول امپلایز ته صرف بیسیک اور پرسنل پی به ملاوي کی باقی به نه ملاوي.
نوموړی زیاته کړه د کورونا وبا خورېدو سره هم د ټیوشن، هاستلو او د امتحانونو فیسونه په کم مقدار کې راجم شوي چې له عمله د یونیورسيټي آمدن متاثر شوي.
کووډ په وجه چې د سټوډنټس فی کلیکشن ورنه دي شوي، زموږ پینشن ایکسپنډیچر هم سیوا کیږي لګیا ته اوس نن سبا تقریبا زموږ 1 بلین پورې انوال پینشن ایکسپنډیچر وو. چې څونه نوې یونیورسيټي جوړېږي نو د یونیورسيټي کیچمنټ ایریا یا پرایویټ سټوډنټس او کمی تقریبا 2005-6 کې 100,000 پرایویټ سټوډنټس اپیئر کېدل او اوس تقریبا 25,000 سټوډنټس اپیئر کېږي نو 70,000 سټوډنټس چې فرق راشي نو د دې سره چې څونه ریلیټډ انکم یې هم کم شي.
د پیښور پوهنتون د عمرانیاتو څانګې استاد ډاکټر ظفر خان وایي چې د هیواد په کچه موجوده ګرانې دوران په تنخواګانو کې کمی راوستلو سره به د مالی ستونزو سره مخ شي.
زمون خو نور دا هیلت الاونس شو کنوینس الاونس ته دا ټول الاونسز به کوم دي کنه هغه زمون نه کټ کی پدې باندې زمون غا شي کوم دي کنه موږ ته سنا سه پیسې ډیر شي تنخواه کې نو خو زمون بیسیک پیسې کوم دي کنه هغه خو ډیره کافی کم وي ډیر شي چې چلان دا سیو چې موږ سره پور سره چې کوم دي پدې باندې زمون غا هغه دونی چې د میاش چې کوم زمون غا اخراجات یې هغه پی چلیږي نو زما خیال دا نه لګین چې پدې کې موږ خپل ځان وساتل شو موږ دې کې گزاره وکړو.
د پیښور پوهنتون د استادانو د اتحادیه مشر پروفیسر فضل ناصر وی ویډو ته ویل چې د پوهنتون انتظامیه وار په وار حکومت ته خواس کړي چې د ملازمینو د پینشن مسلې د پاره دی تګلارې وزکړي، خو تر اوسه په هغه څه عمل نه دی شوی.
فیڈرل گورنمنٹ ایچ ای سی مولا را کئی 1,30,000,000,000 روپے او کہ خبر یونیورسٹی کے خپل فنڈ جنریٹ کی اگا 1,65,000,000,000 جنریٹ کی دا دوانا چرا جمع کی دا تقریباً 2,95,000,000,000 روپے شو 2,95,000,000,000 روپے زمون سر ریسورسز دی او 4,10,000,000,000 ہم خرچہ دا نو اوس تاسو حساب ولګوي چې دا همون په ډیفیسټ کې او دا هر ځل مونږ دا بجټ وړو سېنات او سندیکیټ ته مونږ د صوبایي حکومت او د هایر ایجوکیشن او فدرل ګورنمنت نه دا خواستنه کوو چې یو ځل دې مونږ صرف د پینشن دې مسلې نه وباسي.
د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون اخبار د یو رپورت تر مخه د پیښور پوهنتون په سیر د صوبې نور سرکاري پوهنتونونو هم د مالی خسارې سره مخ دي. دغه رپورت وایي چې د پیښور اسلامي کالج پوهنتون د مالی خسارې نه د وټلو د پاره حکومت ته د شپږ سو او لس میلیون روپو ورکولو خواست کړی دی. دغه رپورت تر مخه د پیښور زرعي پوهنتون موجوده وخت کې 900 میلیونه مالی خسارې سره مخ دی او حکومت نه یې د 500 میلیون روپو غوښتنه کړې. په دې حق لمو د لوړو زده کړو یا هایر ایجوکیشن د پاره د وزیر اعلی خصوصي مرستیال کامران خان بنگش سره د خبرو کولو کوشش وکړو، خو د مصروفیاتو له امله یې خبرې ونه کړې شوې. عبدالرزاق وی ویډیو په خبر.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی دی. د مردان په عبدالعلی خان پوهنتون کې د سوشیالوجی او نړیوال تعلقاتو د سانګې لخوا نړیوال کانفرنس را جوړ کړی شو. په کانفرنس کې د پاکستان د مختلفو پوهنتونونو استادانو او څېړنکارانو نه علاوه د ترکی او متحده عرب امارات پوهانو هم ګډون کړی وو. ګډونوالو وویل په منطقه کې د ترهاګرۍ عملیات، کرونا وبا او تشدد لوجې د خلکو په کلتوري، تهذیبي او ټولنیز ژوند منفي اثرات پریوتی دي. په دې اړه درته نور تفصیل د ډیوا خبريال ریاس حسین وړاندې کوي.
دا آنلاین درې ورځنی بین المللي کانفرنس په عبدالولي خان پوهنتون کې د سوشالوجي او د نړیوال تعلقاتو د سانګې لخوا را جوړ کړی شوی و. په دې کانفرنس کې په مذهبي او خاندانی هم آهنګي، امن، ترهګرۍ، تاریخ او سیاست باندې بحث وشو. د نړیوال تعلقاتو د سانګې مشر پروفیسور ډاکټر عبدالشکور وایي په خیبر پښتونخوا او تړلي سیمو کې د ترهګرۍ او د دې په ضد روان جنگ له امله د ځایي اوسیدونکو په ژوند او جواک تهذیبي، کلتوري او اقتصادي منفي اثرات پرېوتي دي.
کانفرنس بنیادی تیم هم داو چې دا سبجیکټ دواړو موږ را یو کړای ولې موږ را یو کړای به ضرورت سپیخ شو چې ستا په نړۍ کې نن سره روان دي او استاد چې کوم سیاسي چارې دي نو هغه ډایرکټ چې کوم دی دا هغه اثر هغه ستا په ټولنیز ژوند باندې دی. نن زمونږ د دې علاقې خلک چې کوم دی چې د کوم ژوند سره مخ دي هغه موږ د دې خبرې نه شو بیلولی چې سفر یې نړۍ کې په دې سیمه کې روان دی تیر د دهایونه.
په دې کانفرنس کې د پاکستان د مختلفو پوهنتونونو استادانو او ډاکټرانو برخه واخسته. په کانفرنس کې د بهر هیوادونو ترکی او متحده عرب امارات پوهانو د انټرنیټ د لارې ګډون وکړو. د عبدالولي خان پوهنتون د سوشالوجي د سانګې مشر ډاکټر راشد علي وایي په شمالي سیمو کې د ځواکونو لخوا د عملیاتو او ترهګرۍ په نتیجه کې نه یوازې د خلکو په ظلمونو کې یره خوره ده، بلکې په منطقه کې عدم برداشت او د میلاو شوې ده. دوی وایي د خلکو په ټولنیز ژوند بد اغېزې پرېوتی دي.
د دې اثرات په دې منطقه باندې د ټولو نوړمبې د مونږ یو داسې سټیج ته بوتلو چې په هغه کې زمونږ امیدونه ختم شو. زمونږ د ماشوم نه واخلې تر بوډا پورې نا امید دی او دغه نا امیدې مونږ د خپل هر قسمه روزګار په لړ کې شاته وغورځولو.
په دې کانفرنس کې په علاقائي سطح سیاسي، معاشي، مذهبي او کلتوري موضوعاتو بحث وشو او د کرونا وبا له امله ټولنیز اثرات هم را برسېره کړل شول. د سوشالوجي د سانګي استاد پروفیسور ډاکټر احمد علي وایي په خاناداني ژوند کې ستونزې زیاتې شوې دي. د طلاق په شر کې اضافه لیدل کیږي او د کرونا وبا له امله د خاناداني وګړو ترمنځ فاصله زیاتې شوې دي.
اکثر وایف یا بچي موبایل تناستي پلار موبایل ته ناسته نو هغه ډیسانټیګریشن وکړه. یو بل نه ماشومان د پلار نه لري کړو چې هغه سوشل چل کې په کارټون کیږي ټایم وسه نشته موري غلي کوي په دې موبایل باندې خزم ناسته دا واتس اپ تا او فیسبوک تا بچم ناستي خاونم ناسته پلاروم ناسته نو دا اثرات دي.
پدې کانفرنس کې تعلیم، صحت، ترقی، ماحولیات، لګکیو، مهاجرت، شهري او کلیوالو سیمو کې پستونزو او د هغې په حل هم رڼا واچول شو. د همکار ارشد مومن سره ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټي وی دی. په افغانستان کې د کلونو راهیسې روانې نه ختمیدونکې جګړې د دغه هیواد ماشومان په غربت او بې وسۍ کې نښلولي. دغه ماشومان زده کړو او تعلیم ته لاسرسی نه لري او په مرګونی شرایطو کې ژوند کولو ته مجبور دي. خو په کابل کې یوه خیراتي اداره په دې سخت یخنۍ کې چې مکتبونه بندي پرانیستې ده او ماشومانو ته په زده کړو کې مرستې کوي. د دغه خیراتي ادارې په اړه نور حال درته مهوش جلیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د کلونو راهیسې نه ختمیدونکې جګړې له وجې افغانستان کې په لوی شمیر کې ماشومان د بېوزلۍ او په مرګونی حالاتو کې د ژوندي پاتې کېدو لپاره هڅو ترڅنګ د تعلیم پورې رسایي نه لري. کال 2001 د ستمبر په 11مه په امریکا د ترهګر حملې نه یو میاشت وروسته امریکا په افغانستان کې د ترهګرې په ضد جګړه شروع کړه چې له وجې د افغانستان خلکو ډېرې سختې ولیدې. په ځانګړي توګه ماشومان چې په دوی کې ډېر په سړکونو ژوند کوي او بنیادی تعلیم پورې رسائی دوی لپاره یو خوب دی. د افغانستان سرکار کابل کې د نیو میتھډ په نامه یو فلای مرکز د ژمی رخصتۍ په محل خلاص دی چې ماشومان زده کړو ته دوام ورکړي. دا فلای مرکز د ډېرو زده کوونکو لپاره د زده کړې یوازینی ځای دی چې پکې یو لس کلن سراج هم شامل دی. څوک چې کله هم سکول ته نه دی تللی. سراج ویلی د هغه کورنۍ دومره بې وزله ده چې هغه به په سړکونو کار کو او د تعلیم ترلاسه کولو جوګه نه وو. خو یو ورځ هغه د فلای مرکز غړو سره ملاو شو.
مکتب ساتر ما وستون جان
زه په خپل عمر کې چرته سکول ته نه متلې ځکه چې زه کاپیانې کتابونه او پینونه نشم اخیسته. زه اوس ډیر خوشاله یم. زه بدل ته سبق وایم او زما دازه سبق ویل ډیر خوخیږي.
د دې فلای مرکز جوړون کې نوابي وایي په افغانستان کې ماشومان په ډیر ویرون کې حالاتو کې ژوند کوي.
دی کیوري پورته په سچويشن
په افغانستان کې زیات ماشومان ډیر په بدو حالاتو کې ژوند کوي، لکه دوی په لارو کوڅو کې کارونه کوي او سوالونه کوي. ملګری ملتونه او اروپایي اتحاد هم د افغانستان د ماشومانو د بد حالې په اړه رپورټونه ورکوي. دا په نړۍ کې د ماشومانو تر ټولو بد حال دی.
په هیواد کې د ماشومانو د بنیادی تعلیم ترلاسه کولو لپاره د محفوظ چاپیریال په جوړېدو سره نواب اندیښمن دي چې هغه ماشومان چې سکول ته نشي تللی د لویدو وروسته به د مرګني جنگ څخه تیښته ونه کړی شي.
کومه چې ته تعلیم ورنه کړو نو دوی به په راتلونکو کې هم د جنگ برخه جوړیږي، چې دغه حالت نه یوازې د افغانستان بلکې د نړیوال ټولنې لپاره هم د خطرې ډک دی.
د فلای مرکز ډیر ماشومان هیله لري چې دوی به سکول ته لاړ شي او په زده کړو کې بریالي شي او د ډاکټرانو او پولیس افسرانو په توګه به د خپل هیواد ساتنه وکړي.
زه په راتلونکي کې یو ډاکټر جوړېدل غواړم او د خپل ملک او د خپل خلکو خدمت کول غواړم.
زه هیله لرم چې وطن کې به مو سوله راشي او بیا به موږ به د کمې ویرې هر چرته تلی شو.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی دی. د پاکستان یو چارواکی ویل دی چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ خاردار تار یا وړ لګول تقریبا 3% کار په مکمل شوی دی او د ایران سره هم 8% کار مکمل شوی دی. په دې اړه باندې نور څه تفصیل دی تاسو ته د سیمینا د ډیوا خبریال حمید سمسور وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکي ویي چې دوی د تراګری د پیښو د مخنیوي لپاره دوی ل خپل گاونډي هیوادو ایران او افغانستان سره پر سرحدي پوله باندې د ځغن تار د لګولو کار نور هم چټک کړی دی. د بلوچستان د کورونو چارو وزارت ویي چې د بلوچستان د مچ په سیمه کې د هزاره قبیله د کانکندون کې د وژنو او پرونه وړم ورځ په سیوي کې د څلور ملیشه قواو د وژنو وروسته دوی پر دواړو سرحدي پوله باندې امنیتي ګامونه نور هم زیات کړی دي. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر ضیا لانګو په دې باب ویي
جتنے لوگ نامینیٹ کیے وہ سب ہم نے مقتول کے تدفین سے پہلے گرفتار کر لیے. ہم نے بلوچستان کے لوگوں کو پہلے بھی کہا ہے
چې څومره خلګې په ګوته کړی وو هغه د وژل سو و خاورو ته تر سپارلو لمخه دوی نیول سوي وو. د بلوچستان و خلګو ته لولاندې موږ ویل دي چې ستاسو حکومت ستاسو د ژغورنې لپاره ناشته او هیڅ یو شر خوښونکی ته ستاسو د صوبي او د شهر د امن د خرابولو اجازه نه ورکوو.
کسی شر پسند کو آپ کے صوبے کا آپ کے شہر کا امن خراب کرنے نہیں دیا جائے گا.
خودلتا د کوٹی د چمبر اف کامرس پڑی بدر الدین کا کڑ دی وی چې پر سر دی پول باندې د سختی له ثواب زخه پر تجارت باندې ډیر منفی اغیز پر وتی دی.
کی د وفاق د طرف سره کم سٹیپس شي خاص طور باندې زمرد افغانستان او د ایران سره په بارډر کې چې کم د اسانیان د پاره دی د ریلی بجای مزید سختیانی پر دا بارډر زیات کړي دي چې کم شان ستا ډیکلیئر دی دا غته هم په شک په نظر قتل کیږي. موږ په ګورنمنت سره بار بار غوښتنه کړې ده که تاسو فنس لګوي دی بارډر د پاره به 25-30% په کم چې امپورټ دی په دې کې به تاسو په ډیوټي کې بای شي ریلکسیشن ورکړي. داغه پالیسی تر وسه دی نه دور کړي په دې علاقې کې به نور غربت بیروزګاری اور د خلکو په ځوان چې کوم د بهتري امکان واغ بنئ.
د کورونو چار وزارت ویي چې دوی د افغانستان سره پر سرحدي پوله باندې تر څلور زره پوټه لوړو غرو باندې د واوري په دې یخ موسم کې هم کار روان دي. افغانستان د پرنګي په وخت کې پاتله سودري نیوي کې له پاکستان سره دغه سرحدي پوله تر اوسه پورې نه مني او د دې ته د ډیوریډ نوم ورکوي. خو پاکستانی چارواکي بیا لنونه سو او څلويش دغه د خپل ځان برخه بلي. اسلام آباد د سرحدي پولو د ژغورنې لپاره حکومت پروژه پیل کړې ده. د افغانستان او د ایران پر سرحدي پولو باندې د خلکو د تګ راتګ او د تجارت لپاره نوي دروازې هم پرانیسي. د بلوچستان پونتون د سیاسي علومو پروفیسور عبدالمنان حبیب زیوی چې په بلوچستان کې د امنیتي وظیفه حق لباندې حکومت له یو شمیر چیلنجونو سره مخامخ دي چې دلته د خلکو محرومي او هغه جنگونه چې له نظریې سره تړاو لري هغه په بشپړه توګه لمنځنه ځي.
کوم تارونه پاکستان جوړول شروع کړل د دې ځای د کومپرستو طریقو په تعاون سره چې په خلکو کې یو نظریاتي تړون وي هغه په تارو باندې نه ختمیږي، نه دا لارې په تارو باندې بندیږي، در څو چې دواړه ملکونه په خلوص او په سنسیریټي باندې دا یو د بل په معاملاتو کې مداخلت بند نه کړي، دا تګ و راتګ چې دی دا به دستور شروع دی که تارونه یي که تارونه نه یي.
پاکستانی چارواکي وایي چې دوی له افغانستان سره پر سرحدي پوله باندې پر 30% برخه باندې ازغن تار لګولی دي او کندې کښلی دي. پر دغه سرحدي پوله باندې به د روان کال په مارچ کې دغه کار بشپړ شي او دغه ډول پاکستان له ایران سره هم تر 900 کیلومتره زیاته ګډه سرحدي پوله لري. پر دې باندې هم چارواکي وایي چې 30% کار بشپړ شوی دی. چارواکي وایي چې د ایران سره پر سرحدي پوله باندې د ازغن تار د لګولو کار به د روان کال په مئی کې بشپړ شي. حمید سمسور، ویو ای ډیوا، کوټه.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی دی. بلوچستان ایالت کې د شیری ناجوړی یو وار بیا سر راپورته کړی دی چې د صحت محکمې چارواکو په وینا درې کوشنیان پکې مړه شوي هم دي. دغه سیمو ته د صحت ډلې استولې شوې دي او هلته ویکسینیشن عمل هم روان دی. په دې اړه درته د سیمې نه د ډیوا خبریال نعمت الله سرحدي نور تفصیل وړاندې کوي.
د محکمه سته چارواکو په وینا دا وخت د ایالت په ژوب کلاسی پلاتو بکاکړي تو باڅګزي چمن او زله چاغي سیمو کې د شیر نه جوړي د وبا شکل اخستی دی. په سلګونو کښنیان په دغه نه جوړي کې اخته په کورونو کې پراته دي. خو تر دم ګړي پوری په ایالت کې دغه شیر نه جوړي څخه د څلور کښنیانو د مړکې دوه خبر تصدیق محکمه سته چارواکو کړی دی. سیدرې کښنیان په زله کې لابدلا تحصیل دوبندې په تو باڅګزي سربېش سیمه کې ځینې مړ دي او یو په زله چاغي کې مړ دی. د زله کې لابدلا ځلې منتظم سیر ډاکټر ربیق منګل وډیوا ته په دې حق له وویل چې په تحصیل دوبندې تو باڅګزي کې متاثر سیمو ته د ریډ کرسنت او د ټي وی آی په مرسته ستنې لګوونکي ډلې استولې دي. چې هلته د موسم د سختۍ باوجود په خپل کار کې بوخت دي او کښنیان ویکسین کوي. خو د پاکستان ریډ کرسنت کارمندان چې دا وخت په تو باڅګزي سیمه ته رسېدلي دي، دوی وویل چې دلته اوسېدونکي هغه کښنیان چې دا وخت د شیر نه جوړي څخه خوندي دي و هغه ته د شیر څخه د بچاو سره د نور نه جوړي ویکسین دوی لګوي چې د دوی ژوند خوندي کړي.
شیر سره درې کښنیان مړي دي. دې لپاره موږ د لیغ ورکول راغلي یو، موږ په دې پیاشتیا سي یو ځای یو ماما د انپیادي یې موږ خپل کمپین شروع کړی دی. کښنیان ته موږ د یوې شپې سره بیا در دوه کال پورې مثال خپل روټین ګرد مکمل ستنې ورلګو.
او نو دلته چې کوم علاقه دغه ډېر زیات کار پرې وزل ده او دلته کوم کیس لګېدل و دا درې کښنیان زمړه ول وو، نو هغه اریا مهم چې کوم ورکله.
خو دغه توبه اڅکزي د سربېش پراخي اخبار کسیمو عادي خلکو ویډیو ته وویل چې دلته بیخي د حکومت لخوا د سیاست سلوتونه نسته. کوم سیاست مرکزونه دي هغه ټوله بند پاتې دي.
ازمړي علاقه ډېره خواره ده د سیاست په حواله سره، نو دلته نه هسپتال شته نه د تعلیم یوه اداره شته چې د موږ سره سرکار یو کومک هم نه دی کړی. زموږ یو هسپتال شته پر سربېش کلي اسماعیل باندې، هغه د تیراسه بند ولاړ دی، هیڅوک هم نه دی ول راغلی.
ریډ کرسنت والا رالو موږ ولکان ته د شیرستین ور ولګولې. زموږ سره لاندې په دې کښته کلي کې ون خریزي کلی دی. په دې کې د یوې سړی مثال درې بچان د شیر سمړه ولو
علاقه کې د سیاحت په حواله یو کار هم نه دی سوی. یو دغه الاري امر والا چې ستنې لګوي و کښنیان ته د تورې غاړې د شیرې د پولیو والا دا راځي په دې علاقه کې کار کوي. بلې چا کار نه دی کړی، نه ډاکټر راغلی دی، یو هسپتاله دی مخامخ موږ ته ولاړ دی، دا درې کاله کې څوک نه دی ول راغلی نه دوایي راستولې.
خو په سیمه کې د دغه بند سیټ مرکزونو په هکله دلته د زلي منتظم سیټ ډاکټر ریپیک منګل څخه وپوښتل، نو هغه وویل په سیمه کې د یخ موسم له امله طبي عمله دلته خپل دندې پاله نشي ساتي. چې کله موسم برابر شي دوی به پر خپلو دندو دی حاضر کړي. خو د پولیو په والا حساسه کوټي بلاک په دریو ضلعو کوټه پشین او کلاودلا کې عالمي ادارو مخکې په خپلو رپورټونو کې دا ویلي وو چې دلته د روټین امنایزیشن مختلف ناجوړي څخه کښنیان ساتلو دپاره حفاظتي ټیکاجات و کښنیان ته لګول کېږي. د هغه کچه ډېره کمه ده چې له وجې یو خو کښنیان په پولیو مرض کې اخته کېږي، دویم د دغه ستون د نه لګېدو له وجې د کښنیان د مختلف ناجوړي څخه د مرګونو کچه هم سیوا ده. خو اوس دا داسې حکومت بلوچستان د نورو مرستندویو ادارو په مرسته د دغه حفاظتي ټیکو لګولو مهم هم په دغه سیمو کې شروع کړی دی. چې اوس دغه ویکسین لګوونکي ډلې څولیرو پروتو سیمو توبا څخه ځي دوبندې ته هم رسېدلې دي. نعمت الله سرحدی وی وی دیوا چمن
د دې خبرې خبرونه وخت پای تر رسیدلې. زه نصر الله خان سره د خپل پروډوسر کلسوم کاکړ ستاسو نه اجازه غواړم. د خدای پامان.